درې ورځې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د سولې لپاره غونډه جوړې شي. د نوې ملي جبهې په نوم د اپوزیسیون ډلې مشر د حکومت له لورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مشروط هرکلی وکړ. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مخته وړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. فرشته جانې، مهم خبرونه څه دي؟
اوریدونکو سلام، احمد شیبر د ساعت د مهمو خبرونو سرخط دادی چې پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پر لاره باندې د پولیسو په پوسته په بمی حمله کې نن لږ تر لږه یوولس تنه وژل شوي او لږ تر لږه اوولس تنه زخمیان دي. د ایران د مرکزي بانک رئیس وایي د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لږ تر لږه ۲۲ میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. او د اذربایجان د مرکزي بانک مشر اعلان کړی چې په بانکي سیستم کې د اتحاد راوستلو او د دغه هیواد د پیسې د ارزښت زیاتولو لپاره شای په اذربایجان کې پنځه یا اووه بانکونه سره یو ځای شي.
د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه صاحب څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. افغان ولسمشر له خپل ایراني سیال سره ټلیفوني خبري وکړې. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیزې ادارې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. او په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مصالحو خلاف ګڼي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست له خوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوړو لورو د هیوادونو ترمنځ د نظرونو د اختلاف او ستونزو د حل لپاره د ګټورې ډیپلوماسۍ پر اهمیت ټینګار کړی. خغلی غنی همداراز پر ایران د نویو اقتصادي بندیزونو د رفع کېدو په اړه هم ولسمشر روحانی ته مبارکي ورکړې او په سیمه کې د دې اقدام نتایجو ته خوشبيني ښودلې. د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انور الحق احدی وایي چې د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید انتخاباتي سیستم اصلاح شي. انور الحق احدی نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
دا انتخابات څه وزنډول سول او موږ د دې ځان مسؤلیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. موږ دا نوی تاریخ چې ټاکل شوی دی د انتخاباتو لپاره دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو.
په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مصالحو خلاف ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1395 لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره شي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز اداره وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. د دې ادارې مسؤلې زرقا یفتلی نن د دې ادارې د موندنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو نه ګډون به د دې خبرو د نتیجې پای ته رسیدو سبب شي. د غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت، پاکستان، چین او امریکا داسې هڅې پیل کړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. او د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی په فاریاب کې د خپل خوند له لورې د یوې ښځې د پوزې پرې کېدل یو غیر انساني عمل بولي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسه کې په دې اړه وویل
د فاریاب پېښه واقعیا دردونکې پېښه وه، ظالمانه پېښه ده او نه داسې نازواره پېښه ده چې هېڅ الفاظ ورته پته نه لرو.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل تر څو د دې پېښې عاملان پیدا او مجازات کړي. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه د غورماج په جرسیات سیمه کې رامنځته شوې، چېرته چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې چلیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پر لار د پولیسو په یو پوسته په بمی حمله کې نن یوولس تنه وژل شوي یا اوولس تنه زخمیان دي. دا پېښه یوې سیمې ته چې پاکستاني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد جنګېږي نږدې شوې ده. د پېښور د پولیسو یو چارواکي اقبال خان نن خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې لږ تر لږه پنځه پولیس او نور ملکي خلک دي، په دوی کې یو ماشوم هم وژل شوی دی. اقبال خان ویلي چې حمله غالبا انتحاري وه او پوستې ته د پولیسو د قومندان له رسېدو سره سمه شوې ده. یو شمېر سرچینې وایي چې په حمله کې د دغې پوستې د پولیسو مشر هم وژل شوی دی. د دې پېښې یو عیني شاهد نن ازادي راډیو ته وویل
که صاحبانی هوټل والے وروره بدل ته مونږ کار کول یو درزو شو اچانک وروره او بس خلګو منډي واله خو دې خو لاړ راغلو بس یاره ډیر لزدولس کسان مړ دي پکې وروره او نور اخوا دا خاصدار غریبانان پکې زخمي شوی دا که صاحبان پکې زخمیان دي نور دکانونو والام پکې زخمیان دي خو لا پته نه لګي اچانک درزو مخپل مو یری دروره بس
د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل چې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لشتلشه $2.2 میلیارد چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د دې هیواد د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې لشتلشه $28 میلیارد به چې مخکې کنګل شوي وو مرکزی بانک او $4 میلیارد به د ایران دولتي خزانه ته ورسیږي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیه بندیز د شنبې په ورځ لري شو. د آذربایجان د مرکزی بانک مشر امام رستموف وایي چې په بانکي سیستم کې د اتحاد راوستلو لپاره شاید د هیواد 15 بانکونه سره یو ځای سي. رستموف نن په باکو کې وویل چې مرکزی بانک ته د 2 بانکونو د ورګډېدو وړاندیز ورته رسېدلی او یو شمېر نړیوالو مالي ادارو هم په آذربایجان کې د دغو بانکونو د یوځای کېدو د پلان په اړه علاقمندي څرګنده کړې ده. د آذربایجان اقتصاد په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټوالي له امله تر سخت فشار لاندې دی. د آذربایجان پیسې منت د ډالر په وړاندې ډېره لوېدلې ده. ویل کېږي چې منت په روانه میاشت کې یوازې د ډالر په وړاندې خپله درېیمه برخه ارزښت له لاسه ورکړی. په بغداد کې د دریو لادرکه شوي امریکایانو د موندلو لپاره د تلاشۍ پراخ عملیات جاری دي. د عراق مطبوعات وایي د امریکایان تښتول سوي دي. د عراق د پارلمان یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د کسان د بغداد په جنوب ختیځ کې د دوره په سیمه کې له یو کوره تښتولي دي. د بغداد په دغه سیمه کې له پرونه راهیسې د پولیسو موټر ګزمې کوي او 2 هلیکوپټر له فضا د سیمې په څارنه لګیا دي. امریکایي چارواکو په بغداد کې د دریو امریکایانو د لادرکه کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون وویل چې د عراقي چارواکو په همکارۍ د دغو خلکو د موندلو هڅې روانې دي، خو امریکایي چارواکو د ورکو شویو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. د روسیې په لری ختیځ کې یو آتشفشان یا اور غورځونکی غر فعال شوی چې لوګي او ایری د سمندر له سطحې 8 کیلومتره لوړې ارتفاع ته پورته کیږي او هوایی ترافیک ته خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د لری ختیځ په دغه سیمه کې د آتشفشانونو او زلزلو د څېړنې انسټیټیوټ وایي چې د آتشفشان لوګی د پاسیفیک سمندر په لور د خوځېدو په حال کې دی. د ادارې د ټیټې درجې خبرداری ورکړی چې ښایي د آتشفشان ډېر ژر د اور په غورځولو پیل وکړي، نو له دې لامله نو لدی عملیې الوتکو ته سپارښتنه کړې چې په دغه سیمه کې دي له پروازه ډډه وکړي. د آتشفشان له استوګنو سیمو 70 کیلومتره واټن لري.
اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزی احمد صاحب وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشانو کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 10. په بامیانو کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 8. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 3. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 1. او په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 8.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. له طالبانو سره د سولې لپاره د جمعې په ورځ غونډه جوړیږي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوي دي چې په دوحه کې په دا ناسته کې ګډون وکړي.
په دې خبري یو ساعت مجله کې به دا هم واوري چې د نوي ملي جبهې مشر د حکومت له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان ملاتړ وکړ.
موږ دا نوی تاریخ چې ټاکل شوی دی د انتخاباتو لپاره دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو.
ایران ته به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته په میلیاردونو ډالر انتقال شي، اغیز به یې پر افغانستان سوي. د اقتصادي چارو څېړونکی ډاکټر روسترا وایي
افغانستان باندې مثبت تاثیرات زیات دي نسبت منفي ته.
پېښور ته چیرمنن پر حکومتي ملیشه ځواکونو ځان مرګې بریدوش. تر 19 کلن له ژومره افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته روان شول.
دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي.
بلوچستان د افغانستان د سولې عالي شورا دا تاییدوي چې راتلونکې جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړی شي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي، خو نوموړی زیاتوي چې د سولې شورا تر ډیره د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته چې د افغان حکومت له رسمي دریځه پیل شوې اهمیت ورکوي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د په ګواښ موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل چې دوی تر ډېره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
دعوت شوی دی چې په دوه کې په دا ناست کې ګډون وکړي، دا چې په ګواښ مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړي دي، یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څیرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تن افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ موسسې ته سپارلی دی. د کابل پوسټ ورځپاڼه د په ګواښ موسسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لست کې د محمد زمان مزمل، انجینیر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه سوې ده. همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بېلابېلو مراجعو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي.
دولت
دی ویل دولت نه مو غوښتنه داده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی، په کومو مواردو کې او نتیجه یې څه ده. که دواړه همغږي سي نو تبان ښه نتیجه ورکوي. د یادې موسسې لخوا تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسې، ناروې، جرمني او ځینې نورو هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوي دي. ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغې غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي. وم غوښتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو، خو حکومتي مسولینو له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه، وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي، خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي.
پرونی مذاکره چې په کابل کې وو، بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ درلودل اسلام آباد کې اوسه ګډ غواړي چې په قطر کې بل مذاکره وکړي. زما باور دا ده چې هغومره چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کېږي نتایج به منفي وي. بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي، نه په څو ډلو.
اخوی وی بل معتبر سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو تویل چې په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی، اسد الله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو کسانو څخه د ګډون غوښتنه شوې ده. د غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیز غونډې وروسته جوړیږي چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه درلوده او لومړی ناسته هم تیرونی و. د ولسي جرګې غړي وایي چې د افغانستان په جګړه کې د شکیل خواو ترمنځ د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټوره ده، خو تاکید کوي چې ډول ناستی باید منظمی او له لاسته راوړنو ډکې ووسی.
تمه ده چې د جمعې په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې و غیر رسمي غونډه جوړ شي. بل لور ته د سولې په اړه د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. دغه بنسټ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شوي څېړنې په اساس وایي چې د خلکو په باور د سولې په پروسې کې باید د ټولنې ټول قشرونه ګډون وکړي. دولتي چارواکي بیا وایي چې دوی د ښځو او ماشومانو حقونه هیڅکله هم د سولې په خبرو کې نه هیروي. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
کلیوی خو وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینی خودل کیږي، لبلې خو د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه او اندېښنې هم راپارولې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي، هیڅکله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشرې زرقای افتلي چې د سې شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه، ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلی افتلي وایي ښځې که د جنگ قربانیان دی باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي.
زمانی که زنها در آوردن سال در یک کشور سهم داشته باشند،
دا وایي کله چې د یو هیواد سولې پر راوستلو کې ښځې ونډه ولري، هغه سیمینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومانو سره چې کوي. دا د دې سبب کېږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېرې او ښې شي، او د دې لامل کېږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي. نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه دا څېړنې په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي، او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې، او ټاکل شوي چې درېیمه غونډه د دلوي په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي، خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
موږ د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی، خو کمیت تر سوال لاندې راځي. موږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دوله د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي، او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی، او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو رئیس د پخلاینې پروسه پیل کړي، او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ، د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
یو شمېر افغانان د سولې په بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښمن دي چې ضایع نه شي. تاسو کولی شئ چې له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو زنګ ووهئ، او د سولې په اړه تاسو خپل نظر له د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540، بله شمېره د 0908-202-1550.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. بلې مهرباني، د دې اوریدونکي ټلیفون مننه. مهرباني، ستاسو نظر څه دی د سولې په باره کې؟ بلې، د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکی هم پلان کښته خو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې
بلې، ستاسو آواز اورم. مهرباني، ستاسو آواز اورم. ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه.
مهرباني، د سولې په خبرو باندې زموږ نظر څه ده؟ په افغانستان کې د سولې لپاره پروسه کې ښځو ته ونډه ورنکړل شي.
بله مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اوریدونکی هم ده، د دې نظر به هم راواخلو. مهرباني، ازادي راډیو ده.
ډېره زیاته مننه، څنګه جوړ یاست؟
مننه، مهرباني، ستاسو نظر.
مننه مطیع الله عزیز، یم له هلمند ولایت څخه تر په تماس کې یم. موضوع شه موضوع ده، خو طالبان څوک ډېره کم نه کوي لکه دوی کوي. وایي سوله د ښځې باید ونډه پکښې واخلي. که دا خبره پکښې وه، زه که قطر ته ولاړ شي، که کابل ته راشي، که پاکستان ته ولاړ شي، دا سوله به ډېره ممکنه شي.
یو بل اوریدونکی هم په لاین کې شته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، ستاسو نظر د سولې په اړه څه دی؟
بله، خالد شجاعم د هلمند څخه شبکه. السلام علیکم. کډمنه ده، خو د سولې په باره کې راځي چې د سولې د لپاره صادقانه هلې ځلې و چې سوله ممکنه ده. سوله ټول افغانان دي، ټول به په دې صلح کې ګډون کوي. صلح به راځي، خو که دا هلېدلې صادقه وي، دغه و چې موږ دغه څلور اړخیزه غونډه ته ګورو، دا داسې نمایشي معلومېږي چې په دې کې چندانې صدق د تعرفو نه معلومېږي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر و چې د سولې په باره کې له تاسو سره شریکاوه. ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دي. د دغې جبهې مشر انوار الحق هدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید دې انتخاباتو ته د چمتووالي تر څنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ وساتي. اسدالله الدین له کابل راپور لري.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې ټاکل د بیلابیلو سیاسي ډلو او بنسټونو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. د انوار الحق هدي په مشرۍ د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي له دې نیټې سره موافق دي، خو غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید حکومت انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. ښاغلی احدي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو پر کمیسیون د خلکو بایللی باور هم باید بیرته راژوندی شي.
دا انتخابات څه وځنډول سول او موږ د دې ځان مسؤلیت د افغانستان په اوسني حکومت باندې اچو. موږ دا نوی تاریخ چې ټاکل شوی دی د انتخاباتو لپاره دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو. پخوا د کمیسیون د انتخاباتو ریکارډ د شفاف انتخاباتو په ارتباط باندې چندانې ښه نه دی. خلک هم داسې ډېر اعتماد په دې کمیسیون باندې د دوی په صداقت او د دوی په شفافیت په ارتباط باندې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د نوي لمریز کال د تلې په 23 نیټه ترسره شي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې دغو انتخاباتو ته مالي امکانات برابر کړي او د امنیت ټینګښت ته یې تدابیر ونیسي. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې ټینګار کوي چې اوسنی کمیسیون دوی ته مشروعیت نه لري او کمیسیون باید نوی شي. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو د نیټې د مشخصولو په ورځ وویل چې راتلونکي انتخابات باید د انتخاباتو د نوي کمیسیون لخوا مدیریت شي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې له قانوني پلوه تر شپږو کلونو پورې دوی څوک له دندو نشي لرې کولی. د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم باید د راتلونکي لمریز کال د جوزا په میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. خو د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا بیا د انتخاباتو اعلان شوې نیټه غیر عملي بولي او وایي چې په دې موده کې د انتخاباتو ترسره کول امکان نه لري. د بنسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د خپلې پریکړې په اړه له اړوندو امنیتي ادارو، بنسټونو، نړیوالو ادارو او د انتخاباتو له څارونکو سره مشوره نه ده کړې. د انتخاباتو په اعلان شوې نیټې په داسې حال کې مثبت او منفي غبرګونونه ښودل کیږي چې خپله ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل چې حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دی او نوموړي د انتخاباتو کمیسیون ته دنده ورکړه چې د راتلونکي اوړي او مني ترمنځ دغو انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
د خبرونې په دوام به واوري چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ناټو الوتکو پر دولت مخالفه وسله والو بمباري کړې. د هلمند امنیه قمندان وایي
د هوا له لارې موږ سره کومکې او د موږ نورې هم د وسله وال پوځ چورلکې دي او جیپ تیاری دي، هغوی هم په دغه جنګونو کې موږ حمایه کوي.
پر ایران د لویدیز بندیزونه روانه اونۍ لري شول، د افغانستان پر اقتصاد به یې اغېز څوي؟
افغانستان باندې مثبت تاثیرات زیات دي نسبت منفي ته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي بنګلاديش ته روان شول څو په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ناټو د هوایي بمبار له عملی د ګرش په ولسوالۍ کې جنګیدونکو وسلوال مات کړي دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ وایي په ګرش ولسوالۍ کې د وسلوالو د پرمختګ مخه هم ډپ کړې ده. په دې اړه تفصیل له لشکرګاه د الیاس دایي پوره پور کې.
د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې چې په تیرو اونۍ کې د سختو نښتو او ډلهییزو بردونو شاهده وه، تېر شپه وسلوالو ته لفاته غوښتې دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ وایي تېره شپه د نټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي بریدونو په مرسته د طالبان یوه غټه حمله په شاتم به ولیده او هغو ته یې تلفات راوړلي دي. مال پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې په یوه خبرې ناسته کې ته خبرې کولې ول
تېره شپه د دې ادم خان د کلي د سیمې د بادي ساحه کې چې د ماموریت ساحه ورته وایي دوی ډېره یوه قوي حمله کړې وه. په دې حمله کې طالبانو ته ډیر مرګ ژوبله اوخته سوې ده او زموږ لخوا د هوایي بریدونو د توپچي او زمینی بریدو په نتیجه کې 9 نفره طالبان مړه دي او 6 نور هم زخمیان دي چې مړي هم په ساحه کې پراته وو او د دوی بعضې ثقیلې وسلې لکه 82 توپ او SPG-9 او هوانونه هم ویجاړ شوي دي او بل د همدغې ولسوالۍ د مالګیر په سیمه کې هم دوی حمله کړې وه.
کومندان ول د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګیر او د لشکرګاه مربوط د باباجي په سیمه کې هم یو شمېر وسلوالو د امنیتي کمربند پر پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 10 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ګرشک ولسوالۍ په دیادم خان او میرمنداب سیمو کې د تیرو 2 اونیو راهیسې جګړې روانې دي چې په دې روانه اونۍ کې یو څه زور هم واخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سر جنگ وویل د ناټو ځواکونو سره دې توافق ته رسېدلي دي چې د جګړې په سیمو او ځینو عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي.
بله، موږ سره په هوایي توګه کومک کوي، د هوا له لارې موږ سره کومک کوي، د هغوی تیاری هم او د موږ نورې هم د وسلوال پوځ چورلکې دي او جیپ تیاری دي، هغوی هم په دغه جنګونو کې موږ سره همکاري کوي او موږ حمایه کوي. موږ د هغه دپاره نوې قوا هم واستوله، نوې پولیس مو هم واستول او هلته اوس زیاته برخه پولیس او ملي اردو جای په جای دي.
هغه د افغان ځواکونو د طرفات په اړه څه ونه ویل، خو سیمې ته یې د تازه د مستریو د رسېدو خبر ورکړ. د ګرشک اوسېدونکو هم د روانو جنګونو په خاص ډول د تېرې شپې د سختې جګړې وروسته په اندېښنه کې دي، خو د هلمند امنیه قمندان ډاډ ورکړ، ویل د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې ده. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په ګرشک کې یې د جنګ د دوام خبر ورکړی دی او ادعا کړې ده چې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو څخه نیولې دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
اروپا تر امریکا
لغه اکشن
کوي. یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سر صاحب اسی کی طرح ایران
لا آسیا تر آسترالیا میر
آزادی
رڈیو واورئی او جان خبر کرے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شو. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي، د کندهار والی همایون عزیزی د دې ته پام وکړي چې په دې ولایت کې بیکاری زیاته شوې. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي، د قطر خبرو ته د کابل د سولې د خبرو په تناسب هیلي زیاتې دي. مولوي محمد ولی رحماني له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې د سولې تر خبرو مخکې بندیان خوشي کړي. روزالدین خروټی له ګرمسیر لیکي، د کرکټ د خبرونو د خبرېدو نه مننه کوم. سمیع الله جان له هلمند لیکي، سوله دارنګ نشي کېدای چې طالبان لا خبر هم نه دي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي لیکي، که پاکستان صادق وي سوله به افغانستان ته راشي. عبدالستار ملکزی بیا لیکي، که پاکستان او امریکا رښتینی هڅې وکړي سوله به په افغانستان کې ټینګه شي. احسان الله بارک له لشکرګاه لیکي، د هلمند جګړې ته باید دولت توجه زیاته کړي. دا سجی رډو یو ساته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو په نړیوالو موضوعاتو کې لدی خبرو چې د پاکستان صدر اعظم او لوی ترسیس په ریاست کې له چارواکو سره تر لیدلو کتلو وروسته تهران ته رسیدلی دي او دوی غواړي چې د عربستان او ایران ترمنځ روانه لانجه راکم شي او د دوی ترمنځ شخړې راکم شي. همدارس به په دې خبري مجله کې واوري چې پېښور ته چیرمه په ځانمرګ برید کې یو شمېر د پاکستان د ملیشا ځواکونه وچل شوي دي. او د کرکټ په اړه به هم معلومات درکړو چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي بنګلاديش ته روان شوي دي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له فرشتې جلال زی څخه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی پر ایران د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو مبارکي ورکړې ده او دواړو خواوو په خپلو کې د ډیپلوماسۍ پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې هغه سړی ونیسي چې په فاریاب کې خپل شدي سره تشدد کړی او دغه پوزه یې پرې کړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دا سړی ونیسي او مجازات یې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ډله نن بنګلاديش ته روانه شوه. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پر لار د پولیسو پر پوستا په حمله کې یو لستنه وژل شوی او لږ تر لږه 10 تنه زخمیان دي. په دغه حمله کې د پولیسو په وینا د پولیسو 15 افسران وژل شوی دي او 5 تنه ملکی کسان دي. یو ماشوم هم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به دا هیواد لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوی و ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې 28 میلیارد ډالر به مرکزی بانک او 4 میلیارد ډالر به د ایران دولتي خزانې ته ورسي. د آذربایجان د مرکزی بانک مشر امام رستموف وایي چې په بانکي سیستم کې د اتحاد راوستلو لپاره شاید دی هیواد 500 یا وو بانکونو د سره یو ځای کېدو پریکړه وشي. رستموف نن په باکو کې وویل چې مرکزی بانک ته د څو بانکونو وړاندیزونه ورسېدلې دي. د آذربایجان پیسې د ډالر په وړاندې ډېر لوېدلې ده او د دې هیواد اقتصاد په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیې د ټیټوالي له امله تر سخت فشار لاندې دی.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. سباون کاکړې وړاندې کوي.
دا سلام پاره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم په یو شمېر نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن بنګلاديش ته ځي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په دغو سیالیو کې د سریلانکا، پاکستان او کاناډا ټیمونو سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سمو د مخکې د الکوزي جام سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ نن د کندهار لوبغالي رغنیزي پروژې تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د دغې پروژې ودانیز چارې به روان اونۍ پیل او تر یو کال به دوام وکړي. د تړون لاسلیک کولو په مراسم کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش وویل چې د کندهار لوبغالي په یو ډیر ستراتیژیک موقعیت کې ځای لري چې د ودانیز کار او بشپړتیا سره به د جنوب او جنوبي غرب حوزې لوبغاړو لپاره یو معیاري سپورتي ساحه پرانستل شي. په دې لوبغالي باندې 8,500 ډالر لګښت شادي چې هندستان هیواد به ورکړي. ویل کېږي چې په دې لوبغالي کې شاوخوا 2000 نندار چان ځایږي. او د فورسال لیگ سیالیو په لړ کې د شریفي ټیم وتوانید چې د رسنیو ټیم ته ماتې ورکړي. د افغانستان د فورسال فدراسیون مشر روح الله رستګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د شریفي ټیم وتوانید چې د رسنیو ټیم ته لاس دی او په وړاندې ماتې ورکړي. د نوموړي په خبره دغه سیالي په کابل کې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او د دغه سیالیو څخه هدف په هیواد کې د فورسال سیالیو واده ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا د بندیزونو له لرې کېدو سره سم د لویدیځ هیوادونو سره د دې هیواد په اړیکو په تیره بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. ایران چې اقتصادي تر ډیره پر تیلو ولاړ دی پرون اعلان وکړ چې د تیلو په تولید کې زیاتوالی راولي. یو شمېر لویدیځ کمپنیو هم په ایران کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې ده. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه.
ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د تیلو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د ایران د تیلو وزیر رکنالدین جوادی وویل چې ایران به په ورځ کې 500,000 بیرل زیات تیل تولید کړي او دغه تولیدات به سر له دوشنبه پیل شي. پر تهران د لویدیز بندیزونو تر ډیره حد ته ایران د تیلو پر صادراتو ناوړه اغیز کړی و. د بندیزونو په لر کې دو سره به د ایران د تیلو صادرات بیرته پخوانی حد یعنې په ورځ کې 2 میلیون بیرلو ته ورسیږي چې د هیواد په 2011 میلادي کال کې د تیلو پر صادراتو د بندیزونو له لګول کېدو مخکې تولیدول. خو د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه هیواد نړیوال بازار ته د تیلو په صادراتو کې په داسې حال کې زیاتوالی راولي چې د تیلو بیه په دې وروستیو کې ډیره راټیټه شوې ده. د دوشنبې په ورځ د یو بیرل تیلو بیه $28 وه چې د 2003 میلادي کال راهیسې ساری نه و لیدل شوی. د بندیزونو په لرې کېدو سره د ایران په مختلفو سکتورونو له هوایي چلند نیولې تر مخابراتو پورې د پانګونې لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. د رویترز په وینا یو شمېر لویدیز کمپنیو په بیړه له تهران سره د سوداګرۍ معاملې کړي او ځینې نور تر اوسه دې ته اندېښنه لري چې که له ایران سره د سوداګرۍ معاملې وکړي د امریکا له تحریمونو سره مخامخ نشي، ځکه تر اوسه د متحده ایالاتو یو شمېر بندیزونه په خپل حال پاتې دي. د ټلیفوني خدماتو په برخه کې یوه لویه کمپنۍ چې د ایران بازار ته زیر ده د ترکسل ستره کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ مشر له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د دې کمپنۍ د فعالیتونو د پراختیا په ترڅ کې ایران د پانګونې لپاره په نښه کړی دی. په عین حال کې د ایران د مرکزي بانک رئیس د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې تهران به په لویدیز کې د ایران کنګل شوي $22 میلیارډ بیرته ترلاسه کړي. پر تهران د ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شویو بندیزونو په ترڅ کې د هیواد پر مرکزي بانک هم بندیزونه لګول شوي او په بهرنیو بانکونو کې د دې بانک شتمني کنګل شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د دوشنبې په ورځ د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ، خو له دې سره سره یې خبرداری ورکړ چې تهران باید خپل زاړه دښمن متحدو ایالاتونو ته هم اندېښمن واوسي. خامنهای ولسمشر حسن روحاني ته په یوه لیک کې له لویدیز قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په خاطر مبارکي ورکړې، خو یو ځل بیا یې په دې خبرې تاکید کړی چې ایران باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په څیر د یو شمېر هیوادونو د چلول او خیانت په اړه بیدار واوسي.
د ایران د مرکزی بانک رئیس نن اعلان وکړ چې تهران ته به $22 میلیارډ انتقال شي. د هغه پیسې دي چې پر ایران د بندیزونو د لګیدو پر مهال کنګل شوې وي. امریکا او اروپایي ټولنې روانه اونۍ وروسته تر هغه پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړل چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا تایید کړه چې ایران د جولای د میاشتې د اټومي تړون ژمنې ترسره کړې دي. ایران ته د دغو پیسو انتقال به د افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي؟ د اقتصادي چارو له متخصص غلام حبیب روسترا څخه به واورو چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټر اخیسته.
یو مملکت کې د شي پیسې انتقالي دي دوی کریډیټ روان پیسې زیات کیږي او دوی قدرت د تجارت هم زیات کیږي. ایران ډیره پیسې ته ضرورت لري، دا چون موږ ایران سره تجارتي اړیکې لرو. ثابت را چې افغانستان باندې خپل تاثیرات لري، افغانستان سره ممکن زیات تجارتي روابط کې امکان لري یو اندازه دي پیسو د تاجرانو په واسطه یا په کومبله واسطه افغانستان کې سرمایه گذاری وشي. که ایران افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي د موږ روابط هغوی سره ښه کېږي او افغانستان کې هم کار پیدا کېږي.
روسرا صاحب، په ایران باندې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران اعلان کړی دی چې د تیلو صادرات به زیات کړي، چې له دې سره سره له دې چې په نړۍ کې د تیلو قیمتونه ټیټ شوي دي نور به هم راټیټ شي. د تیلو د بیې ټیټېدل هم د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر لري؟
ولې نه لري. اساسا افغانستان کې موږ ډېر زیات تیلو ته ضرورت لرو، موټرو کې تیل استفاده کیږي، جنراتورو کې تیل استفاده کیږي، هر ځای کې استفاده کیږي. ثابته ده د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه لري. اما په سویت بین المللي یا په سویت خپل ایران دا چې ساتل د تیلو نقطه لري خپل ایران ته، ولې د ایران تولید به ډیره جیګه ده نسبت بین المللي قیمت ته. اوس نن نرخ $28 ده. دا ایران و نه سعودي کولای شي د دې وخت لپاره دا کار وکړي او دغه شی تولید کړي.
تاسو د مرکې په پیل کې وویل چې د ایران د اقتصاد له بهتره کېدو سره به د افغانستان په اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر وشي، لیکن په نړۍ کې کله ناکله ښه اقتصاد د یو خراب اقتصاد ترڅنګ ستونزې هم پیدا کوي، لکه د سعودي عربستان او د یمن ګاونډیتوب، د اسرائیل او سوریه ګاونډیتوب، د امریکا او د مکسیکو ګاونډیتوب.
په صورت کې عموم کوم له وګورو زه به مثال درکړم د آلمان او د سویس. په آلمان کې په تور د مثال وخت چې آلمان ښه پیشرفت او تمدن او صنایع مخکې شوه، هغه ښارونه د سویس چې نږدې آلمان ته و، په تور د مثال بازل یا فرانسه استراسبورګ یا دغه نور ښارونه، هغوی ټول
مخ پوران دی لار والته صنعت راغه کار پیدا سو خلق پیسې پیدا کړي خلق کار پیدا کړي ثابت ده چې مثبت تنها اقتصادي موضوع کې نه پاتې کیږي د افغانستان لپاره وفات ارز کوم چې د ایران وضع خفي د افغانستان باندې تاثیر لري تنها د اقتصادي باره کې نه په کلتوري کې موږ یو کتې تاثیر لرو نو په نور جهاتو کې یو عالم د خدای تاثیر ده او افغانستان باندې مثبت تاثیرات زیاتی نسبت منفی ده این جهت این داره چه اغوی یو سیاست داری چه دقیق اومو مواد چه منگه دی ایران رو اغوی کوشش کهی که فرزن دقیق اومو مواد منگ بانی قیمت کی و خطل تولیدات منگ بانی خست که اما امید پا مرور دی زمان دقیق شهر نور لکسی ولی چه بطولانی وقت که دا ایست حکومت یا دولت نیسی که ولی چه بل سر تجارت تو کی چه دای اونیسی که ولی پا امغ اندازه غا سر تجارت تو کی دیر خاطر ایران باید زمین مساعده کی چه منگ هم صادرات اخواته او کو و دی دوار مملکتو پا گرد داکار
لغلام حبیب روست را سخه پا مننی پا یوی خبرتی ها پسی با واوری چه دا پاکستان سر ریازم لریاز تهران ترسیدلی البته پیشور تصیر ممو دا نننی چاودنی لورستوی جزیاتو هم پروان اخبروان خبرو
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان سر ریازم نواز شریف او دا دیه واد لوی درسی جنرال رحیل شریف دا سودی عربستان لمشانو سر ترلیدن وروسته نن لیرانی چارواکو سره دا خبرو لپاره تهران ترسی دلیدی. پاکستانی مشران په داسې حال کې د ایران او سعودي عربستان په سفر وتی چې په دې وروستیو کې د دغو دواړو هیوادونو روابط خراب شوي دي. پاکستان هڅه کوي چې د دغو دواړو ترمنځ د تعلقاتو په بیرته جوړولو کې د منځګړي رول ولوبوي. په پاکستان کې زموږ خبریال سعودي عربستان او ایران ته د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو د سفر په اړه د راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی. نن د خپل جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شریف او د پوځ سرلخر جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هیواد له مشرانو سره یې پر ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ په واري هم خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوځ د سرلخر تللی دی. نورسته په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په څیر د ګډ دښمن پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوي دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب لپاره میدان ته راووتل چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دواړو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. دا تعلقات هغه وخت خراب شول چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او قهرجنو مظاهرتیانو په تهران او مشهد کې د سعودي په ضد مظاهره کې د دې هیواد سفارت او قونسلګری ته اور ورته کړ. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کاږي د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي او هر ډول یرغل ته به غاتمتونکي ځواب ورکړي. سعودي ته د پاکستانیو چارواکو تر سفر مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او همداشان د دې هیواد د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته سفر کړو او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. پاکستانی رسنۍ وایي چې ښاغلی شریف له سعودي چارواکو سره په لیدنه کې تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ داوري په لړ کې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي او نوموړی به دا وړاندیزونه نن د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره هم شریک کړي. د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته اسلام آباد پر دواړو غږ کړی چې د اسلامي نړۍ د مفاد لپاره د دواړو هیوادونو خپل منځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. پاکستانی چارواکو د سعودي او ایران ترمنځ تر رامنځته شوي کړکېچ وروسته ویلي وو پاکستان له دواړو اسلامي هیوادونو سره د ورورګروۍ تعلقات لري او تیار ده چې په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د کړکېچ داوري لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاست ترمنځ تر کړکېچ او پاکستان د سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو تر سفرونو وروسته په دې هیواد کې ځینو ډلو د سعودي او ځینو بیا د ایران په ملاتړ مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د پرېوتو پر ځای دی د اواري هڅې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد لوی درسي جنرال راحیل شریف تهران ته رسیدلی دي. مخکې تر دې چې پېښور ته چیرمه د کارخانو د مارکیټ له سیمې سره مو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په پاکستان کې به بیا هم تم شو او د دغه هیواد د انټرنیټ په اړه به مو له یوه خبره خبر کړو. د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز چې تقریبا درې کاله مخکې لګول شوی و لري کړ. د پاکستان حکومت تر هغه وروسته دا کار کړی چې ګوګل د یوټیوب یوه ځانګړې پاڼه آنلاین کړې چې د پاکستان په شرایطو ډیزاین شوي او هغه مواد فلتر کوي چې د اسلام خلاف بلل کېږي. د پاکستان سترې محکمې په 2012 میلادي کال کې په یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان سترې محکمې ویلي وو چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او له امله یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ګوګل مسؤلینو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوټیوب یو ځانګړې پاڼه یې ډیزاین کړې چې د سریلانکا، نیپال او پاکستان په شرایطو برابره سوي او د دې هیوادونو مسؤلین کولای سي چې پر دې سایټ له خپرېدونکو موادو سره د مخالفت په صورت کې له ګوګل څخه غوښتنه وکړي چې له انټرنیټه یې لرې کړي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز لري شو. د پاکستان سترې محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان سترې محکمې وویل چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او له امله یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلیکمنیکیشن ادارې پی ټی آی ولوړ رتبه چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې هغو شرکتونو ته یې چې انټرنیټي خدمات برابروي خبر ورکړ چې پر یوټیوب دې بندیز لرې کړي. د چارواکي تایید کړی چې ګوګل د پاکستان له شرایطو سره برابره پاڼه جوړه کړې چې پر اساس به دوی کولای سي چې هغه مواد چې د اسلام اساساتو ته سپکاوی کوي بلاک کړي. د یوټیوب د پاڼې دغه نوی ډول کولای سي چې په هغو موادو باندې چې په سریلانکا، پاکستان یا نیپال کې مذهبي عقایدو او نورو ارزښتونو ته له سپکاوي ډک ګڼل کېږي بلاک کړي یا بندیز ور باندې ولګوي. په پاکستان کې د انټرنیټي خدماتو د ویستلې شبکې نیاټل مسؤلینو پاکستان ته د یوټیوب د بیرته ستنېدو هرکلی کړی او خلکو ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د ګوګل له مسؤلینو سره د یوټیوب پر بیا فعالولو خبرې کولې. د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال کې پر فیسبوک هم دوی اونۍ بندیز لګولی و. په پاکستان کې په زرګونو ویب سایټونه تر بندیز لاندې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پېښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یو پوسټه نن ځانمرګې برید لږ تر لږه لس تنه وژلي او تر شلو ډېرې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د خاصدار ملیشه ځواکونو یو جګپوړی افسر هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا مرکز پېښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې او د پېښور پر پوله د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبلاړولې ده. دا چاودنه د سېشنبې پوره سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پېښور تورخم پر لویه لار د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته څیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصدار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوی چې دغه ځواکونو د یو جک پوړي لاین افیسر نواب شاه افریدي په ګډون پکې یو ماشوم او د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پېښور په دولتي روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم امنیتي چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بېلابېلې ادعاوې کولې خو د پېښور ایس ایس پی انویسټیګیشن د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګې برید و چې هدف یې خاصدار ځواکونه و. دا یو ځانمرګې برید و چې هدف یې دلته د خاصدار ځواکونو چک پوسټ و. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افیسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګې برید و او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همداراز د پېښور تورخم لویه لار د موټرو پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. د پېښور قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتیرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وباله خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به حوصلې پستې نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوندو ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د ځانمرګې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
مخکې تر دې چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د لږ عمر لوبغاړو په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې نن بنګلادیش ته روان شول د اروپایي مسله راخلو او په اروپا کې یوه لانجه. د چک جمهوریت ولسمشر وایي په اروپایي ټولنې کې د مسلمانانو جذبول په عملي لحاظ ممکن نه دي. میلر زیمان چې د کډوالو پر ضد په سخت دریز مشهور دی، دا خبره د یکشنبې پورس په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه. دی وایي د لویدیځو اروپایي هیوادونو د یهود میشتو او لرې پرتو سیمو تجربو وښودله چې له دې ټولنې سره د مسلمانانو یو ځای کېدل امکان نه لري. د راپور تفصیل له فریبا ظاهره.
د چک جمهوریت یو اویا کلن ولسمشر میلر زیمان اروپا ته د کډوالو له ورتګ سره په پرله پسې ډول مخالفت ښودلی دی. نوموړي په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملي توګه امکان نه لري. نوموړي په جرمني او نورو هیوادونو کې د نوي کال په شپه پر یو شمېر ښځو جنسي تجاوز ته په اشاره وویل چې پرېږدئ هغوی په خپلو هیوادونو کې خپل کلتور مخته بوزي او هغه اروپا ته را نه وړي. د رواني میاشتې په سر کې زیمان ادعا کړې وه چې د کډوالۍ دغه بڼه د مصر د اخوان المسلمین ډلې لخوا طرحه سوې او زیاتوي چې دغه اسلام پالې ډله له یو شمېر هیوادونو څخه د دې کار لپاره د مالي مرستې په ترلاسه کولو په تدریجي ډول پر اروپا د کنټرول هڅه کوي. دا وایي هغه څه چې د اخوان المسلمین ډله یې کولی سي دا دی چې اروپا ته د کډوالو د ډېرېدو هڅه کوي او په تدریج سره پر اروپا کنټرول ترلاسه کوي، او دا هغه څه دي چې په ځینو اروپایي ښارونو کې سوي دي او هلته پولیس د شپې لخوا له ورتلو څخه ویره لري. دی وایي دلته دوه فاکتورونه له یو بل سره په تضاد کې دي چې یو یې د ده په خبره د کوربه هیوادونو لخوا د هرکلي فرهنګ دی او بل لور د اخوان المسلمین لخوا د خپلو اهدافو ترلاسه کولو هڅې دي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې هم ولسمشر زیمان اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتوالی یو تنظیم سوی عمل وباله او د عراق او سوریه پر ځوانانو یې غږ وکړ چې له خپلو هیوادونو څخه د تیښتې پر ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې ته مټې راونغاړي. په 2015 کال کې څه باندې 1 میلیون کډوال اروپا ته ورسېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې ډېری یې له افغانستان، عراق او سوریه څخه د جګړو له کبله تښتېدلې دي. خو له دغو کډوالو څخه لږ شمېر په چک جمهوریت کې چې تر ډېره یو سیکولر هیواد دی پاتې سوي دي. دغه هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لري د اروپایي اتحادیې او د ناټو غړی دی. د چک حکومت د اروپایي اتحادیې د یو ګډ سیستم له مخې ژمنه کړې چې کډوال به مني. اروپایي ټولنې ویلي چې 1,60,000 کډوالو ته به ځای ورکوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په سنت پیترز کې د تقریبا 5,000 مهاجرو عبادت کوونکو هرکلی وکړ او پر هغوی ټینګار وکړ چې د نوي ژوند په پیلېدو سره د خپل کلتور او ارزښتونو درناوی وکړي. هغه په خپله وینا کې وویل، درنو کډوالو او پناه غوښتونکو، تاسو هر یو له ځانه سره یو داستان، یو فرهنګ او د قدر وړ ارزښتونه لري، خو له بده مرغه ځینې ناوړه تجربې، بی عدالتۍ او ویرې هم له ځانه سره لري. پاپ دغه ورځ د واتیکان سفیرانو ته سپارښتنه کړې چې له اروپایي حکومتونو څخه وغواړي چې د کډوالو هرکلی وکړي، خو د خپلو هیوادونو امنیت او له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او افریقا څخه د نوي رسیدلو کډوالو لاړخه اندېښنې هم په پام کې ونیسي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
میرمن قمرګل څنګه سندر غاړه شو؟
ډیر سختۍ مې ده ونر لسر اوړې.
د خزو غاګ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر 2 بجو پورې خبري شو. د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پورې ساجي رادیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې موږ باندې سره وکړه چې ټاکل شوی د نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي بنگلاديش ته روان شي. د دغه سفر په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو او د افغان لوبغاړو څرګندونی د ساجي رادیو د خبريال پورې پور کې.
د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د سه شنبې په ورځ بنگلاديش ته روان شو. د 19 کلنو دغه ټیم به په بنگلاديش کې د پاکستان، سریلانکا او کاناډا له ټیمونو سره لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم له بشپړ چمتووالي سره په دغو سیالیو کې برخه اخلي او هیله څرګندوي چې افغان ټیم به ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش په هغه ناسته کې چې د لوبغاړو د تللو په هدف جوړه شوې وه د دغو لوبو په اړه وویل،
پوره بشپړ تیاری سره د نړیوال جام لپاره روان دي بنگلاديش ته. دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي، او دوی به دوی لپاره چمتو دي ځکه دوی پخوا هم دوی ته ماتې ورکړې دي. پاکستان ته په پاکستان کې ماتې ورکړې ده، درې لوبو څخه دوه لوبې ته نه ګټلې دي، او سریلانکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړې ده، او کناډا ته خو ډیره ماته ورکړې دي.
خاغلی دانش وی د کرکټ نړیواله شورا افغان ټیم ته ګوته په غاښ دي او وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بې ساري توګه پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 50 اوریزو او 40 اوریزو لوبو جام هیواد ته راوړ. په ورته وخت کې د 19 کلنو د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښي څرګندوي او وایي چې دوی له دریو میاشتو را په دې خوا د یادو سیالیو لپاره تمرینونه کړي او هیله مندي څرګندوي چې په دې سیالیو کې به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ټیم دوه تنه لوبغاړي طارق ستانکزه او پرویز ملکی په دې اړه وایي:
مې چې د پاره هم ډېر تیاری نیولی دی او زه خپل ډېر زیات خوشحاله یم. ځکه ډېر غټ ایونت دی ورلد کپ، د ټول دنیا ښه ټیمونه راځي بیسټ، نو زه ورته خپل ډېر زیات خوشحاله یم.
ماشاءالله لکان هم ډېر مینټلی تیار دی او خوب پریپریشن وسو. د کوچ سټاف نه ډېر مننه کوم، ډېر کومک لکان سره وکړو او منیجمنت سټاف د بوک کرکټ بورډ نه ډېر مننه کوم چې موږ ته په انډیا کې په خپل شغل لوغاړي کې کرکټ نوېډا کې موږ تمنات په خپل را واچول، نو ان شاء الله امید لرم چې خلاص راوونه بولو.
د کرکټ بورډ مسولین وایي لدی وړاندې افغان 19 کلن ټیم شاوخوا درې میاشتې تمریناتي سیالۍ په هندوستان کې ترسره کړي چې دا د افغان ټیم د پرمختګ په برخه کې یو ښه بیلګه ده. افغان ټیم به خپل لومړۍ سیالۍ د روان میاشت په 28 نیټه له پاکستان، دوهمه له سریلانکا او خپل درېمه سیالۍ به له کاناډا سره وکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ابراهیم سفیر راپور مو واوریدل چې وی ویل د افغانستان تر 19 کلنو لښ عمره کرکټ لوبغاړي بنگلاديش ته روان شوی دی. په دې یو ساعت خبري مجله کې مو مهم مطالب داو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د تاییدوي چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په ارتباط یو غونډه جوړیږي چې پکې جنو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشر انوار الحق هدي وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د ناټو د هوایي بمبار له امله د ګرش په ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژلي دي. پورې ایران د نړیوالې ټولنې لخوا د بندیزونو له لرې کېدو سره سم د لویدیځ هیوادونو سره د دې هیواد په اړیکو په تېره بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د پاکستان صدراعظم تهران ته رسېدلی او د پېښور د کارخانو مارکېټ سره نږدې چاودنې نن لږ تر لږه لس تنه وژلي او تر شلو ډېرې ټپیان کړي دي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په بله خبري مجله کې زما همکار بیا له تاسو سره دی. تر هغه دمه امان امیرزی تاسو ته یوه سندره غوره کړې ده.
دل کې د خیر می درول چې په مرشي مختم ما نسل سو نه چې په مرشي مختم ما وانی
پگلا باندھے اللہ دیکھ کے تم